द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 جولای د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پنځمې او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته ځا شپه غوښمن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغان طالبانو سره به ویني چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یې اماده کړي. تیر ورځ د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی مخالف غړي د ده پر ضد د نباوري قرارداد وړاندې کولو ته نه دي پریښودي. او عرب میډیا وایي چې د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زید په سرکاري سفر بیجنګ ته تللی او د چین اعلی چارواکو سره یې د تجارت او دفاعي اړیکو پر سر خبرې کړي. قدم اوردونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه او مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغان طالبانو سره به ویني چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یې اماده کړي. امریکا ته د خپل سفر په درېیم ورځ وزیر اعظم عمران خان واشنگټن کې د سیړنې یو ادارې یو ایس آی پی کې د وینا په وخت دا خبره کړې ده. د ویلي د طالبانو سره به ویني او خپل پوره کوشش به کوي چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو لپاره اماده کړي. پاکستانی وزیر اعظم د اتوار په ورځ امریکایي صدر سره ناسته کړې وه او پرون یې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره هم لیده کاته وکړه. د خارجه وزیر پمپیو سره خبرو کې زیاتې خبرې د افغانستان د سولې په اړه شوې دي. افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ وو مرحلو کې ناستې شوې چې پکې د امریکا بنیادي غوښتنو کې د طالبانو لخوا د ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد رخګره فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د افغانستان حکومت سره به خبرو ته کښېني او ډزبندي به کوي. بلخوا طالبانو د افغانستان څخه د خارجي عسکرو د وتلو غوښتنه کړې ده. یاد دې وي چې وړاندې امریکا او افغانستان تورونه پورې کول چې پاکستان په خاوره وسلوالو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دغه تورونه هر وخت رد کړي وو. د امریکا سپینې ماڼۍ د صدر ډونالډ ټرمپ د هغې دریز دفاع کړې چې وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د دننه د کشمیر په مسله حل کولو کې د درېمګړیتوب کولو غوښتنه کړې وه. د امریکا قومي اقتصادي کونسل تر مشر لری کوډلاو د یو صحافي د پوښتنې په ځواب کې وویل چې صدر ډونالډ ټرمپ دروغ نه وایي او زیاتوي چې د صحافي پوښتنه سمه نه وه. که څه هم د کشمیر د ستونزې په هوارولو کې د درېمګړي رول لوبولو وړاندیز په پاکستان د پاکستان چارواکو یو خپل سفارتي ګټه بللې، خو په هند کې پر سخت غبرګون مخې ته راغلې. تیر ورځ د هند پارلیمان ته خپل وینا کې د هند خارجه وزیر جی شنکر ویلي ډیر په وسوخ سره پارلیمان ته باور ورکوم چې وزیر اعظم نریندرا مودي هیڅکله هم دا خبره یا دا خواست د کشمیر په حق له صدر ډونالډ ټرمپ څخه نه دی کړی. د هند پارلیمان کې مخالف غړو د وزیر اعظم څخه د دغه بیان د وضاحت غوښتنه کړې چې چیرې د کشمیر په شخړه پاکستان سره پالیسۍ کې کوم بدلون خو نه دی راغلی. تیر ورځ د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی مخالف غړي په د ده پر ضد د ناباورۍ قرارداد وړاندې کولو ته نه دي پریښي. هغې سنجرانی ویلي په خواص رابلل شوي د سینیټ په غونډه کې د ناباورۍ قرارداد نه شي وړاندې کول کېدی. مخالف غړو په غونډه کې قرارداد باندې د بحث کولو څخه انکار کړی. په سینیټ کې د مخالفو ډلو مشري د مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق کوله او قرارداد یې د بحث لپاره په غونډه کې د وړاندې کولو څخه انکار وکړ. راجا ظفر الحق ویلي دي چې د اگست په لومړۍ نیټه د وړاندې نه غونډه د نباوري قرارداد وړاندې کولو لپاره رابلل شوې ده. عرب میډیا وایي چې د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زید په سرکاري سفر بیجنګ ته تللی او د چین اعلی چارواکو سره یې د تجارت او دفاعي اړیکو پر سر خبرې کړې دي. چین د عرب اماراتو سره دویم لوی کاروباري ملک دی. د دواړو ملکونو ترمنځ کال 2019 کې د شپېته ارب ډالرو کاروبار شوی و. سکای نیوز عرب څانګې ویلي دي چې د چین او عرب اماراتو نږدې 1500 کاروباریانو په ګډه یو غونډه کړې چې پکې ګڼ شمېر لوزنامو باندې بحث شوی او لاسلیک شوی دي. راپور زیاتوي چې کال 2018 کې د چین صدر شی جی فینګ ابوظبي ته سفر په وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د کاروبار مضبوطولو په اړه باندې خبرې کړې دي. د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زید د چین سره د کاروبار په اهمیت باندې زور ورکړ او دوی ته یې په تود هرکلی ویلو د چینایي چارواکو مننه وکړه. د ابوظبي دی نیشنل په نوم ورځپاڼه لیکي چې ولیعهد محمد بن زید او صدر شی جی فینګ په بانزدې لس لوزنامې لاسلیک کوي چې پکې د اقتصاد، تیلو او د چاپیریال په اړه باندې لوزنامې شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه د نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وګیې او ستاسو پام راګرځو. د لومړی راپور په لوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان واشنگتن ته خپل سفر سر تر رسولې او د پاکستان اړخ ته بیرته روان شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ یعنی د نهی په ورځ باندې د امریکا د سیړنې یو مرکز یو ایس آی پی کې د وینا په وخت باندې ویلي دي چې افغان طالبانو سره به ناسته کوي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې لپاره یې خبرو ته آماده کړي. په دغه حق لباندې نور تفصیل زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندا مورګن اورټیګس وایي چې خارجه سکرتر مایک پمپایو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره دغه ملاقات تیر ورځ کړی. په دغه موخه نوموړي سکرتر د امریکا او پاکستان شریکو مفاداتو چې پکې د افغان امن پروسې او ترهګرۍ پر ضد کارونو باندې پرمختګ لپاره په ګډه د کار جاري ساتلو په مهمتیا زور ورکړی شوی. هغلی پمپایو ترهګرو تنظیمونو ته د ماتې ورکولو په شمول شریکو امنیتي ترجیحاتو باندې د پاکستان لخوا جاري پرمختګ هرکلی کړی دی. په اړه نوموړي هیله څرګند کړې چې د داسې ګامونو سره د دواړو هیوادونو ملګرتیا بیا نه تازه کېدلو لپاره بنیاد جوړې دي شي. مایک پمپایو دغه ملاقات یو ښه موقع بلله چې د تجارت او پانګو غزولو لپاره مرستو سیوا کولو باندې پرې بحث وکړي. د دې سره سم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ښه کولو وخت راغلی. هم تیر ورځ د امریکا د ایوان نمائندګان سپیکر نانسی پلوسی سره د یو ګډ خبري کانفرنس په وخت د عمران خان بیناوه چې د امریکا سره په اړیکو کې دوه اړخیزه باور غواړي. هم په دغه موخه د میډیا سره په خبرو کې د ایوان نمائندګان سپیکر نانسی پلوسی وویل چې د اوږدمهاله امن لپاره د وزیر اعظم عمران خان د هڅو هرکلی کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا د سفر مقصد یې د خپل هیواد په اړه حقیقت ویل وو. د نوموړي په وینا پاکستان د خپل بقا جنگ کوي او دا چې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ملک د زرګونو په شمېره کې انساني قربانې ورکړې دي. د دین ارواندي د روزي په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل دورې په مهال د واشنگتن په یو تحقیقاتي مرکز د امریکا د سولې په مرکز یا یو ایس آی پی کې یو غونډې ته هم وینا وکړه. عمران خان په پاکستان کې د مدني حقوقو د فعالینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې کله پی ټی ایم جوړ شوی نو د هغوی غوښتنې سمې وي، خو په وروستو کې د پاکستان پوز باندې حمله پیل کړي نو ځکه په بندیزونه ولګول شول. د عمران خان د دغه تورونو په ځواب کې د خبرونې چلوونکي وویل چې د نیویارک ټایم په یو مضمون کې ویلي شوی چې پاکستان د ګلاله اسماعیل د کورنۍ غړي او ملګري زوروي. نو عمران خان په خپل ځواب کې وویل چې زه غواړم چې نیویارک ټایمز د حکومت دریس هم ورکړي وي. د یادونې وړ ده چې د نیویارک ټایمز رسپانې د پښتون تحفظ مومنت یا تحریک د یوې غړي ګلاله اسماعیل په اړه یو مضمون خپور کړی چې پکې ویلي چې د خپل ځان د ژغورولو لپاره په تخته ده او د پاکستان ادارې د کورنۍ غړي او ملګري زوروي. عمران خان د پی ټی ایم په اړه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې پی ټی ایم د ځوانانو تحریک دی او د جنگ نه وروسته د غوسې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پښتون تحفظ مومنت یا تحریک مشرانو پر لپسې د حکومت دریز رد کړی او وایي چې د هغوی تحریک سلایز دی او هیڅ ډول وسلوال بریدونه نه دي کړي.
ګرانو قدرمردونکو هم ستاسو پام راګرځو. د بل لافور په لوتا د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د ناستې په وخت د امریکا د صدر او د عمران خان خدګړ خبري کانفرنس ته په وینا باندې د افغانستان حکومت لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی دی او د افغانستان په حق له د پاکستانی وزیر اعظم واشنگتن ته په سفر کې کومې داسې مهمې خبرې شوې دي. نور تفصیل په دغه باندې زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای غیر دولتي سیړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس د خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې د تیرو اتلسو کالو د افغان شخړې په دې موده کې په ډومبي ځل پاکستان او امریکا په ګاونډي ملک کې د سولې هلې ځلې په ګډه وړاندې بوزي. عمران خان دا خبره د هغې وروسته کړې چې یو ورځ وړاندې په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره د ملاقات په وخت دواړه د افغانستان د شخړې ختمولو لپاره په ګډه کار کولو ته سلا شوې دي. عمران خان ویلي وو چې د صدر ټرمپ سره د ملاقات وروسته چې پاکستان ته ستون شي نو د طالبانو سره به ویني او هڅې به کوي چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي، ځکه چې غواړي افغانستان کې کېدونکو ټاکنو کې د نورو ډلو سره سره طالبان هم برخه واخلي. طالبان د امریکا سره د سولې تړون د لاسلیک کولو نه وړاندې د کابل د حکومت په شمول د بین الافغاني رسمي مذاکراتو شروع کولو مخالف دي. عمران خان ویلي دي چې سمو د وړاندې د طالبانو یو پلاوی غوښتل د سره وویني، خو د افغان حکومت د اعتراضونو په وجه یې دغه ملاقات وځنډولو. خو دا ځل یې د یاغي ډلې سره د ممکنه ملاقات په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان کیپیټل هیل کې د امریکا د کانګرس د غړو یوې غټې غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان په کوششونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې شروع شوې دي او اوس چې څومره هم اختیار لري هڅې به کوي چې د افغان سولې عمل پر وړاندې بوزي. د ویلي چې پاکستان پوره پوره کوشش کوي چې د مذاکراتو شروع کولو لپاره طالبان خبرو ته آماده کړي. تر اوسه پورې دوی تر ډیر حده کامیاب شوي دي، خو داسې کول به آسان نه وي او نه داسې تمې ساتل پکار دي، ځکه چې د افغانستان حالات ډیر پیچلي دي. عمران خان ویلي دي چې د پاکستان او د امریکا دا وخت هم یو مقصد دی او هغه په افغانستان کې چې څومره هم زر ممکن وي سوله راوستل دي. افغان مشرانو په تواتر سره تور لګولی چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو د تشدد نه د ډک یاغي توپ شاته لاس لري. د پاکستان چارواکو تل دغه تورونه رد کړي دي او وایي په ګاونډي هیواد کې ناکلاري خپل د پاکستان ثبات او اقتصادي پرمختیا اغیزمنه کړې ده. د امریکا او د طالبانو د چارواکو ترمنځ د سو میاشتو د خبرو اترو وروسته دواړه د افغان جګړې د ختمولو په اړه یوې لوازنامې ته ورنږدې شوې دي. په دې ممکنه لوازنامه کې به د امریکې د ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو ته دا ضمانت ورکول وي چې افغانستان به د نړیوالو ترهګرو اډه جوړېدلو ته نه پرېږدي. په قطر کې د طالبانو سره د بیا خبرو اترو شروع کولو وړاندې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو سره د روسي معلوماتو شریکولو لپاره کابل ته رسیدلې دي. خلیلزاد په داسې وخت کې کابل ته ورسېدلې دي چې یو ورځ وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سره یو داسې پوزي پلان هم وو چې ورسره به افغانستان نیست نابود شوی وو او په میلیونونو خلک به مړه شوي وو. د ټرمپ بیان افغان چارواکي، مخالف مشران او طالبان یو شان راپارولی دي. د نهې پر ورځ د ولسمشر غني د دفتر څخه جاری شوی بیان کې د واشنگټن نه د صدر د وینا د وضاحت غوښتنه شوې ده. ټرمپ ویلی وو که چېرې ده په افغانستان کې جګړه غوښتله نو دا یې په یوه اونۍ کې ګټلی شوه، خو دې دغه لاره اختیارول نه غواړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د وایس آف امریکا آشنا سرویس سره د خبرو په وخت د ټرمپ وینا په سختو ټکو کې غندلې ده او ویلي دي چې دا د یو مجرمانه سوچ بیان کېدلی شي او افغانستان او افغان ولس ته سپک کتلی شوي دي. د افغانستان امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کرزی وویل چې امریکا ته هډو ورتلل نه و پکار، دوی دې د افغانستان نه وځي. کرزی د امریکا په مرسته په افغانستان کې واک ترلاسه کړی وو او د واک په وخت نږدې ټوله موده د امریکې ځانګړي ځواکونو د حفاظت کولو. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د امریکا د صدر وینا غیر ذمہ داره بللې ده او ویلي دي چې دوی ګڼي چې د غیر ذمہ داره بیان په ځای ټرمپ ته د کړکیچ په اصل وجوهاتو توجه ورکول پکار دي او د ناکامه او غیر عملی طاقت په ځای د حل پلو عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
گران خدا مردون کو سم وقت شوئے دے دا مطبوعاتی کتنے چیزا منگا ہمکار مختار خلیلی در تولاندی کئی.
دا امریکی دا مشہور اخبار نیویارک ٹائمز پا وی پانا پاکستان کی دا زنانو دا حقونو دا نامتو پختنی مرستیالی میرمن گلالہ اسماعیل پا بابلا دا جیفری جیٹلمن یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ خور شوے دے. دا رپورٹ سرخط تے پاکستان کی دا زنانو دا حقونو مرستیالی گلالہ اسماعیل دا ادارو دا زور ظلم دلاسا چرتا پٹا شوے دا. جیفری جیٹلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ګلالې اسماعیل د خزو د حقونو د پاره د خپل جنگ په زور د جنکو د ودونو د مخالفت او د خزو او د جنکو د عزتونو اخیستو خلاف د اواز پورته کولو د پاره ډیره زیاته مشهوره شوې ده. د خپل دې کردار په وجه ګلالې اسماعیل په دنیا کې ډیر اعزازونه ګټلي دي او د امریکې د پخوانی صدر اوباما کور ودانی میشل اوباما او د برتانیې ملکه الیزابت غوندې نامتو زنانو سره ملاقاتونه هم شوي دي. خو په خپل ملک ګلاله اسماعیل ریاست پاکستان خپل دشمنه ګرځولې ده او ریاست پی بغاوت ته د خلکو د لمسولو تورونه پوری کړی دي. د همدی تورونو له سببه ګلاله اسماعیل نن سبا چرته پټه شوې ده او د تیرو دو میاشتو راسي چا هم نه دی لیدلی، ان چې د پاکستان مضبوطو خفیه ادارو هم تر اوسه پورې سر ډون نه دی لګولې. نیویارک ټایمز لیکي چې د ریاستی ادارو د لټون له سببه د درې دېرش کلن ګلاله اسماعیل د پیریانو په شان د جون په تیرولو مجبوره شوې ده. ډیر په خیال او احتیاط سره یو کور نه بل کور ته اوړي. په ګرد پاکستان کې خزینه ملګري موجود دي او دوی د ګلاله اسماعیل خپلو کورونو کې د پټ ساتلو دپاره هر قسمه خطرو او انجام ته غاړه ایښودې ده. د ګلاله اسماعیل کشر خور سبا وایي چې د مئی د میاشتې نه پس زمونږ ګلاله سره هیڅ رابطه نه ده شوې. سبا وایي چې زمونږ د ټولو ټیلیفونونه خفیه ادارې ریکارډ کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان د تیرې سمودی نه د ملک دننه په خپلو مخالفینو زور ظلم نه سلګ ډیر لاس اخیستی دی او د توندلارو اسلامي ګوندونو د سرپرستۍ نه هم رستو شوی دی. ریاستی ادارو د وزیر اعظم عمران خان د امریکې د دورې نه وړاندې پاکستان د پاره د امریکې پر رویه کې د نرمۍ راوستو په خاطر ځینې اسلامي تونلاري مشران نیولي هم دي او هندوستان سره هم خوږې پستی شروع کړې دي. خو ګلاله اسماعیل او د دې خاندان سره د کیدونکو کی سلوک نه صفا معلومیږي چې ډیر پاکستانیان نن هم پاکستان کې د ویرې جون تیری او د خپل سرونو فکر ورسره مل دی. خلک د ریاستی ادارو د کار روایونه سخت وارخطا دي. د لاهور په لمز یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې موږ ډیر په مخمسه کې جون تیرو. نن ورځ پاکستان کې لوی سیاسي اړې غړې جوړ دی. پروفیسر رسول بخش وایي چې زه ګلاله اسماعیل پسې د ریاستی ادارو لټون مناسب نه ګڼم. د زیاته کا چې د ګلاله اسماعیل خبرې د تحریر او د تقریر د ادادای په تعریف کې راځي. په دې سبب د پاکستان په فوج د ګلاله خبرې ډېرې بدې لګي. خو د پاکستان حفاظتي ادارو ګلاله باندې د پاکستان د خلکو بغاوت ته د راپارولو ترهګرو سره د مالی مرستو کولو او د ریاستی ادارو د بدنامولو غوندې سنگین الزامونه لګولې دي. ولې باوجود د دې الزامونو حکومت په ګلاله باقاعده مقدمه نه ده جوړه کړې. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې د پاکستان د حکومت یو چارواکی هم د ګلاله په معاملې په ډاګه خبرې کول نه غواړي. نور پاکستانی چارواکي ښکاره وایي چې دوی د ښځو د حقونو لپاره د ګلاله د هلو ځلو مخالف نه دي. خو چارواکي وایي چې ګلاله د خپل حد نه اوړېدلې ده او په تیرو څو میاشتو کې د پی ټی ایم په غیر قانونه جلسو کې ډېر د منافرت تقریرونه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې پی ټی ایم اوس ډېر راپورته تحریک جوړ شوی دی. طوفاني مظاهرې یې شروع کړي دي او پښتانه زلمي ورسره په لوی شمېر کې ورځ تر ورځه ملګري کیږي. په دې سبب حکومت د دوی خلاف سخت اقدامات شروع کړي دي. ځینې مشران یې ورله گرفتار کړي دي او د موقع د گواهانو وینا ده چې د پی ټی ایم په تشلاسو مظاهره کوونکو ناترسه ډزې هم کړي دي. ګلاله اسماعیل نسلن پښتنه ده او پښتانه پاکستان کې ډیر لوی شمیر کې دي. همدغه وجه ده چې ګلاله هم د پی ټی ایم یو زبردست مرستیاله جوړه شوې ده او د پی ټی ایم د سټیج نه په اس کومي د پښتنو په سیمو کې د پاکستان د فوج د کیدونکو ظلمونو خلاف تقریرونه کوي. دی په ټویټر او فیسبوک باندې هم د پی ټی ایم دا ناره ډیره زیاته خوره کړې ده چې پاکستان کې او خصوصا د پښتنو په علاقو کې د ترهګرۍ شاته د پاکستان فوج دی. تیره هفته د پاکستان سرکاري چارواکو په ګلاله اسماعیل او د دې په مور پلار ترهګرو سره د مالی امداد کولو تورونه پوری کړی دي. چارواکي وایي چې دوی له پیسې ټکی د هندوستان ناراضي. خو د ګلاله اسماعیل خاندان دا تورونه دروغ بللی دي. د ګلاله اسماعیل پلار محمد اسماعیل نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا هر څه دروغ دي. اخبار لیکي چې د ګلاله پلار محمد اسماعیل د کورنۍ نورو افرادو سره اسلام آباد کې خپل گزاره حال کور کې جون تیری او چې کله د کور د بارې نه بهر وګوري نو د تورو شیشو دوه بې نمبره ګاډي کور ته مخامخ هر وخت ولاړ وي او خفیه پولیسواله پکې ناست وي. محمد اسماعیل وایي چې په 13 جولای کې د خفیه ادارو اهلکارو د د پکور په سلورم ځل چاپه اواله او د کور نه کمپیوټري ټلیفونونه کیمرې او ډي وی ډي ځان سره یوړل. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې پاکستان کې ښځو سره ډیر خراب سلوک کیږي. دلته جنکای د غیرت په نامه د خپل پلارانو د لاسه قتلېږي، جنکای تعلیم ته نشي پرېښودی، او په ډیرو سیمو کې خو د ښځو وهل ټکول اړو بد نه ګڼلې کیږي. د ښځو د دې بدو ورځو په ګلالی اسماعیل ډیر اثر وشو. دا د ښځو د حقونو یو مضبوط عزم او آواز سره راپورته شوه او ډیره زر په ګرد د دنیا کې مشهوره شوه. ګلالی په بایو ټیکنالوژي کې ماسټر ډیګری اخیستې ده. د تعلیم په دوران کې د دې پام بشري حقونو او په ښځو کې دونکو زور ظلم ته راګرځېدلی و. دی د دې معاشرتي ناانصافو خلاف د مباحثو بندوبستونه وکړل او د کور دننه په ښځو د کیدونکو ظلمونو خلاف د حال احوال سمدستي معلومولو یو تنظیم جوړ کړو. دې ته د خپل دې کارونو په سر آیسلینډ، برطانیې، امریکې او سویلي افریقې نه بلنې راغلي دي. دې مختلف عالمی ایوارډونه هم اخیستي دي چې د دولت مشترکه شیراک اعزاز او د قتل کړې شوې روسۍ زنانه صحافي پولیټ کوفسکایا په نوم قائم اعزاز هم پکې شامل دی.
گران خدر مردوں کو دوائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو سرانی خبروں نے لہم دوام لری او ہم سوس تاسی فام رگر زود بللہ پور پلو تا 13 ورز د سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی محالفہ غڑی د پرزد د نباوری قرارداد وړاندې کول تن نه دی پری خو دی په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زمونږ همکار عدنان رشید په خپل لاپور کې وړاندې کړي.
سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی د نهې یا سه‌شنبې په ورځ د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو ته اجازه ورنکړه چې د هغه پر ضد راوړل شوی د ناباورۍ تحریک باندې رای ورکړي. د سینیٹ چیئرمین د ریزو چې رسمي رابلل شوی غونډه کې په یو تحریک بحث کېدل شي، خو د بې باورۍ یا یو بل قرارداد ورته نشي وړاندې کېدلی او دې لپاره به مخالفه ګوندونو ته د سینیٹ رسمي غونډې انتظار کول وي. د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي او سینټ کې د مخالفه ګوندونو مشر راجا ظفر الحق په دغه تحریک باندې د بحث کولو نه انکار وکړو. د سینټ چیئرمین صادق سنجرانی په وینا مخالفه سیاسي ګوندونو د ناباورۍ تحریک جمع کړي او قانوني ماده 213 د لاندې په دغه اړه بحث او وټونه نشي کېدلی. په دغه تحریک باندې د بحث او د وټونو لپاره د اگست په اولنۍ نیټه د سینټ غونډه رابلل شوې ده. دا به اول ځل وي چې په پاکستان کې د سینیٹ چیئرمین پر ضد د ناباورۍ تحریک په رسمي توګه پیل شوی وي. د جمعې په ورځ په سینیٹ کې مخالفه ګوندونو په حکومت باندې تور ولګولو چې دوی د سینیٹ د مشر پر ضد د بې باورۍ تحریک په لار کې خنډان اچوي. د پاکستان په سینیٹ کې ټولې 104 څوکۍ دي او چیئرمین د څوکۍ نه لرې کولو لپاره مخالفه ګوندونو ته 350 ووټونه پکار دي. دا وخت د حکومت مخالفه ګوندونو سره په سینټ کې شپږ شپېته څوکۍ دي. په دغه کې پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي شامل دي. بلخوا په سینټ کې د تحریک انصاف او د هغوی اتحادي غړو سره صرف 14 څوکۍ دي. په سینټ کې د مخالفه ګوندونو د اکثریت باوجود د ناباورۍ دغه تحریک منظوریدلو په سر اندېښنې راپورته کیږي او د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر پیر صابر شاه یره څرګندوي چې د حکومت یا بل یو طاقت لخوا د دوی د سینیټرانو د وفادارۍ د بدلولو هڅې کیږي. ښاغلی پیر صابر شاه خبرداری ورکړی چې دا سازشونه په هیواد کې جمهوري ادارو لپاره نقصاندېه ثابتېدلی شي. یاد دې وي چې موجوده د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی تعلق د بلوچستان سره دی او هغه د پیپلز پارټۍ او د تحریک انصاف په ووټونو باندې دغه څوکۍ ته رسیدلی دی. خو وروستو کې د مخالفه سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې فیصله وشوه چې د هغه یعنی صادق سنجرانی پر ضد د ناباورۍ تحریک پیل کړي او په هغه تور لګولې چې هغه د استابلیشمنت سړی دی.
عرب میډیا وایي چې د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زید په سرکاري سفر بیجنګ ته تللی او د چین اعلی چارواکو سره یې د تجارت او دفاعي اړیکو پر سر خبرې کړي. په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د متحده عرب اماراتو شاهزاده محمد بن زید د چین په سرکاري دوره دی، چرته چې هغه د چین مشرانو سره لیدلی او د دواړو هیوادونو د تجارت او امنیت په اړه خبرې کړي. چین د متحده عرب اماراتو په کال 2018 کې دویم لوی تجارتي ملګری وو چې 60 بلین ډالرو دوړخیز تجارت درلود. د عرب سکای خبري ادارې د راپور تر مخه د ګول یا دوشنبه په ورځ د 1500 ځخه زیات کاروباري تنانو د چین او متحده عرب اماراتو په دې ګډ اقتصادي غونډه کې برخه واخیسته، چیرته چې په یو شمیر تجارتي معاهدو خبرې وسوې او یو شمیر معاهدې لاسلیک هم سوې. د راپور تر مخه چین او عرب اماراتو خپلې یو بل سره اړیکې کال 2013 کې د چین د وزیر اعظم زی جنګ پین د ابوظبي سرکاري دورې په مهال مثبتول پیل کړي. محمد بن زید بیجن سره په مضبوطو اړیکو ټینګار کړی او د چین مشرانو څخه د تود هرکلی مننه کړې. په ابوظبي کې د نېشنل ورځپاڼې تر مخه دواړه مشران به په اقتصادي، د تیلو او مالیاتو په لړ کې په لسو پروژو باندې معاهدې لاسلیک کړي. خبر پانه زیاتوی دواړه مشران به د یو شمیر سیمایزو او نړیوال موضوعاتو باندې هم خبري وکړي چې پکې د دواړو دلچسپي وي. د امریکا په جورج ټاون یونیورسيټي کې د امنیت زده کړې ورکوونکي پروفیسر پول اسلوان وایس اف امریکا ته ویلي چې چین په سیمه کې ورستر بل مهم رول لوبولو کې زیات پرمختګ کوي او داغه په وینا چې امریکا خپل روایتي ځای د لاسه ورکوي. ښاغلی پول په وینا په خلیج کې تاوتریخوالی د چین او عرب اماراتو دواړه لپاره اهمیت لري او وایي چې ممکنه ده دا موضوع باندې هم خبرې وسي او د چین د لارې ایران سره د روانې شخړې اوارولو د مرستې وړاندیز وکړي. د ایران او غربي نړۍ ترمنځ تاوتریخوالی د هغه وروسته نور هم زیات سوی چې کله تهران اعلان وکړو چې د امریکا اولس جاسوسان یې نیولي او ورته ځینو ته د مرګ سزا اورولې. ایران تور لګوي چې د جاسوسانو د ایران استخباراتي معلومات ترلاسه کولو هڅې کولې. امریکا صدر ډونالد ټرمپ او خارجه وزارت سیکرټر مایک پمپیو د ایران دا دعوه رد کړې ده. صدر ټرمپ د یکشنبې په ورځ په ټویټر لیکلی چې ایران د سی آی ای د جاسوسانو د نیولو راپور غلط دی. د ایران او غربي نړۍ ترمنځ تاوتریخوالی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ایران د نیوکلیر تړون څخه د وستلو او بیا د ایران لخوا د برتانیې د تیلو د ټینکرو په نیولو وروسته زیات سوی. د سعودي سرکاري ورځپاڼې اشرک الاواس د راپور تر مخه شاهزاده محمد د چین سره په خلیج کې د مضبوط او اثر لرونکي رول تمه لري او دا چې عرب امارات د خلیج او سیمه ایز دلارو په آزاد توګه او د امنیت سره په استعمالولو باندې یقین لري. راپور تر مخه شاهزاده زیاتوي چې ابوظبي د چین او نورو هیوادونو سره د ازادۍ د تحفظ لپاره کار هم کوي.
دا د وی او ای دیوار پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼه پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202050303.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک من کروخیږي.
دا د پختونونو مرور د مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پختونه وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سروخیږي او د پختو ویل نه وډیر خلک من کروخیږي.
دان تکلکی حسینو د ایواز خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لیکی پختو لولی